سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایر روشان تخنیکی چارو په سمبالښت ورکړل کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لیږولي دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د بندیزونو د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت جنوبي سودان، روسیه او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري اژانس سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له ښودلو پرته وویل د داعش مشران او وسلواله په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي، چې دا په افغانستان کې د اوسنۍ واکمنو په وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري او د افغانستان هر راز ناملي د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. روسیه د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړی او په دې ترڅ کې نن په اودیسکي سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. دې برید مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. د اودیسي والي اولیا کیپری وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالبري ډوله کروز توغندیو په وسیله د حمله ترسره کړې ده چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړی او دوه تنه ټپیان کړي دي. د حملې داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې د بار د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیه له تمدیدولو څخه ډډه وکړه. او پولند ته د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استول شوي دي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قوله نن راپور ورکړی دی چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت او د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په ځواب کې دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ په خپله غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پرګوژن د جولای په 19 په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بیلاروس کې خپلو سرتیرو ته ښه راغلاست وایي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د اروپایي ټولنې د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دا چې لتونې څه ښودل شوې دي او دا چارواکي څوک دي وړاندې په راپور کې ویل درته وایو. دې ته به هم تم شو چې امریکا ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. دا چې ولی او علت څه وو په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. دا به هم ولرو درته چې هغه کسان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواده وتلي وو بیرته په ورتګ سره شکایت لري چې طالبان ورسره ښه چلند نه کوي.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکړم او هلته پاتې شم.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې کوم اشخاص بیرته افغانستان ته سانه شوي دي او ولې بیرته له افغانستانه وتلي دي. په جالب مطالبه کې به دا واوري چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا چې څنګه کشف شوی دی او څومره لوی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. راځو د پیل مطلب ته. د طالبانو حکومت اروپایي ټولنې لوري په درې جګپوړو طالب چارواکو بندیز ته غبرګون ښودلی. د طالبانو د حکومت بیان زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي، مشران د تحریم لیست ته اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپایي ټولنې تېره ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلی په وزیرانو او د دوی پر قاضي القضات یې د زده کړو الحق د نجونو د بی برخه کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د اروپایي ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړی په خپل ټویټر لیکلی، د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي، باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه دا ورکړي. اروپایي ټولنې تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعي او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼې خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سوډان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیې کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغه کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمنی ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نمونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې. په پاکستان کې د افغان کډوالو شوراوی نوموړی 24 کلن وو او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د چولی ورزو علتی په دې راپور کې اورو.
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیس په اسلام آباد کې میشتو، د تیر چهار شنبه په ورځ په خپل کور کې د پړی په وسیله ځان زندې کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود، خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولې وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوی وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي، له اقتصادي ستونزو شکایت کړي او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې لاملې د پولیسو لخوا زورول کیږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عامه اړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بند دي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر امیر قسم حقوق شمه باشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې، خار تر تک را تک باندې دی باندې زموږ ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې او نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com تی ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کله یوې خوا په نړۍ کې ورستر بلې انرژي ترتیا زیاتیږي، لبلې خوا انسانان د پاکي او بي ضرر انرژي د ترلاسه کولو په لټه کې دي. په امریکا کې د ځمکې له تودوخي د انرژي د تولید په برخه کې پرمختګ شوی. د څه ډول تفصیل په دې راپور کې ورو
په امریکا کې د ټیکنالوژي و کمپنۍ بریالي شوې چې د ځمکې له تودوخي څخه 3.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. فرو انرژي کمپنۍ وایي چې د نووادا ایالت په شمال کې په یو ژور څا کې ډېر ورځې د برېښنا تولید تجربه کړ او وی ویل چې دا د ځکه له تودوخي څخه د برېښنا په تولید کې یو ریکارډ دی چې تر دې پخوا دومره برېښنا له دې لارې چا نه و ترلاسه کړی. یو میگاواټ برېښنا د 250 کورونو لپاره کفایت کوي. اټکل کیږي چې فرو انرژي کمپنۍ د خپلې پروژې برېښنا سش کال د امریکا د برېښنا له عمومي شبکې سره وصل کړي. له دې برېښنا څخه به په ځانګړي ډول د ګوګل د ډیټا د مرکزونو او د نووادا ایالت د ځینو نورو مهمو تاسیساتو لپاره کار واخیستل شي. ګوګل او فرو انرژي شرکت په 2021 میلادي کال یو موافقه لاسلیک کړه چې د مځکې له تودوخي برېښنا تولید کړي. دا لومړی ځل دی چې د مځکې له تودوخي دومره برېښنا تولیدیږي چې سوداګري ارزښت ولري. څېړونکي له 1970 میلادي لسیزې راهیسې هڅه کوي چې د مځکې له تودوخي انرژي ترلاسه کړي.
د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسون لري استایل شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي چې وای د امنیتي ستونزې له امله یې ونه توانېدل افغانستان کې پات شي او بیرته هیواد پرې خودو تر شو. د چې ولې دغه راغلي کسان له افغانستان بیرته وتلې دي په دې اړه راپور لرو، خو تر دې مخکې ورزو په دې اړه چې اورو چې په هند سمندر کې تر ټولو ژور ځای کشف شوی دی. دا ځای چې پراخوالی شاوخوا 3 میلیونه کیلومتره مربع کلیږي ښایي د سمندر یو له ډیرو ژورو ځایونو څخه وي. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات لرو تفصیلي په دې کې راپور کې ورو.
په سمندرونو کې څو داسې مرموز او ژور ځایونه شته چې خطرناک ګڼل کېږي او په ځلونو بیړۍ او حتی له پاسه ور باندې تېرېدونکي الوتکې ترې تمې شوي دي. ساینس پوهان د ایلات په دې سیمه کې د جاذبې قوه بولي. یو له دغو ځایونو چې ډېر مشهور دی د امریکا فلوریدا ته نږدې په اطلس سمندر کې د برمودا مثلث دی. د دې سیمې مساحت د 1,300,000 کیلومتره تر 3,900,000 کیلومتر مربع پورې اټکلیږي. د برمودا مثلث په اړه ډېر څه ویل شوي او خپره شوي، خو تازه ساینس پوهانو د هند په سمندر کې یو ژور ځای کشف کړی. خو د دې ژور ځای په اړه ویل شوي چې د جاذبې قوه تر نورو ځایونو کمه ده. تر ډیرو کلونو پورې ساینس پوهان نه پوهېدل چې په هند سمندر کې دا سیمه چې نږدې 3,000,000 کیلومتره پراخه ده، ولې تر شاوخوا سیمې ډېره ژوره ده. دا سیمه تر نورو سمندرونو 1,600 متره ژوره ده. ساینس پوهان وایي چې د دې سیمې د جاذبې قوه کمه ده او له همدې کبله ژوره ده. ساینس پوهان د دې سیمې د لوړو ژورو نقشه اخیستې او اوس د هند ساینس انسټیټیوټ دو څېړونکو د دې ژور ځای په اړه څېړنه کړې ده. د دوی څېړنه په جیوفیزیکل ریسرچ لیټرز مجله کې خپره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پولند حکومت د هیواد په ختیځ کې د بلاروس پولې ته نږدې د پوځي ځواکونو د استولو پریکړه کړې. د پولند د امنیتي کمیټې چارواکو ویلي چې دا پریکړه د چهارشنبه پورې شوې او هدف یې په بلاروس کې د واګنر په نوم د روسیې د ملیشیا ډلې لخوا د احتمالي ګواښونو مخنیوی دی. تفصیل د احمد تکل لارو.
پولند نن افشا کړه چې امنیتي کمیټې د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره له بلاروس سره پر پوله د دې هیواد ختیځ ته د سرتیرو د استولو پریکړه کړې. پی ای پی خبری آژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي زبیګنیو هوفمن له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا پریکړه د تیرې چهارشنبه په ورځ شوې ده. د بلاروس د دفاع وزارت پر نو ویل چې واګنر ملیشو د ناټو د غړي پولند له سرحده یوازې 2 کیلومتره لرې د بلاروسي ځواکونو روزنه پیل کړې. ښاغلی هوفمن وویل چې د بلاروسي ځواکونو او واګنر ملیشو د ګډو پوځي تطبیقاتو هدف بېله شکه چې پارونه ده. هوفمن زیاته کړه چې امنیتي کمیټې د واګنر ملیشو د موقعیت د بدلیدو په ګډون احتمالي خطرونه وارزول او د ملي دفاع وزیر چې د کمیټې مشر دی پریکړه وکړه چې پوځي قطعې د پولند له لویدیځ څخه ختیځ ته ولیږدوي. د چهارشنبه په ورځ د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین په یو ویډیو کې په داسې حال کې وښودل شو چې په بلاروس کې خپل وسلوالو ته خرغلاست وي او هغوی ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو زیاتوي چې د بلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي. د پولند او بلاروس سرحد ته د نږدې سیمو اوسیدونکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې کله د واګنر ډلې ملیشې د بلاروس د ځنګړو ځواکونو د روزنې په مقصد سیمې ته راورسېدې او د ډزو او هلیکوپټرو غږونه یې واورېدل، نو ویره ورته پیدا شوه چې ښایي د اوکراین جګړه د دوی سیمې ته هم وغځېږي. د پولند دفاع وزیر د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې پاوځ د دې هیواد ختیځ ته د زرو سرتیرو استول پیل کړی دی. پولند همدارس د هم ویلي و چې له بلاروس سره د ګډ سرحد د امنیت د یقیني کولو لپاره 1,500 تنه پولیس هم هلته استوي. په همدې حال کې نن د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو د روسیې حملو دوام درلود او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه شو چې مالی او ځاني زیانې اړولی دی. د اودیسې والي اولیه کې پر وویل چې روسیې په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالیبر ډوله کروز توغندیو په وسیله دا برید ترسره کړ چې د غلې دا ګودام یې ویجاړ کړ او 2 کسان یې ټپیان کړل. د تور سمندرګي لاره د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د تړون اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لري ستانه شوی یو شمیر افغان شخصیتونه ادا کوي د امنیتي ستونزو له امله ونتوانی د افغانستان کې پاتې شو او بیرته یې هیواد پریښودو ته اړ شول. یو شمیر نور هم چې دغه کمیسیون لري افغانستان ته بلل شوي او اوس هم هلته دي، د شتو ستونزو سترګې نه پټوي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
زما دغه امید و چې بیرته خپل وطن کې ژوند وکم او هلته پاتې شم، نو متاسفانه چې داسې ښه برخورد د اسلامي امارت موږ سره هم نه ده شوی.
د کاروان پوهنتون رئیس جنت فهیم چکری یو له هغو کسانو دی چې د طالبانو حکومت افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوی و، خو وایي بیرته له افغانستان وتی دی. د نوموړي په خبره د عفو کارت هم ترلاسه کړی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا ورسره ښه چلند نه کېده. نوموړی زیاتوي چې له ګڼو ګواښونو سره مخونو ځکه یې غوره وګڼله چې هیواد یې تل لپاره پرېږدي.
او بل دا چې داسې تهدید او اخطارونه به هم ماته به راتلل، خو داسې مشخص کس دغه موضوعات د اسلامي امارت د استخباراتو سره مو هم شریکه کړل. د همدغه کمیسیون چې کومه مسؤلیت کارتونه موږ ته راکړی و، د هغوی سره مو هم شریکه کړل. متاسفانه د څه قناعت بخش ځواب موترانه کړل شو، نو دا مې غوره وکړله چې بیرته افغانستان پرېږدم او د افغانستان څخه ووزم.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم یو له هغه کسانو دی چې د طالبانو حکومت لخوا افغانو شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون له لارې هیواد ته تللی و. اصولي وایي اوس هم هیواد ته تګ راتګ لري، خو ښاغلی اصولي په هیواد کې دننه ستونزې هم مني او زیاتوي چې د اساسي قانون نشتون په افغانستان کې د شته ستونزو اصلي لامل دی.
زه خپل وطن ته راغلم، زه د ولس په چوپړ کې وم، پخوا هم اوس هم خپل هیواد کې هم کله زم او کله راځم. اوسېدلو کې مشکل نه لرم، بلې هو ځینې مشکلات په ټول افغانستان کې شته دي چې تر اوسه پورې دولت اساسي قانون نه لري. د اساسي قانون د چتر لاندې امنیتي ارګانونه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. په ځینو ځایونو کې ظلم او زیاتی شتون لري، او دا ظلم او زیاتی په هغه وخت کې په هغه صورت کې د منځه تلی شي چې دولت کورنۍ مشروعیت اساسي قانون جوړ کړي.
د یادونه دی چې یو شمېر نور شخصیتونه هم چې افغانو شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون لخوا افغانستان ته بلل شوي وو، بېرته له هېواد وتي دي، خو وی نه غوښتل چې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې وکړي او یا هم راپور کې نمونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې دی چې په تېر جمهوري نظام کې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان لال محمد غریبزاده چې د خپلوانو په خبره دا هم افغانو شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د ارتباط کمیسیون لخوا هېواد ته بلل شوی وو، د تېرې پنجشنبې په ورځ په چاربولک مزار شریف په لاره کې ووژل شو. که څه هم په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښاغلي غریبزاده یو خپلوان چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نوموړی د مزار چمتال په لاره کې په یو رنجر موټر کې سپور و چې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شو.
لال محمد ورناغی کرن از فرماندهان محلي طالبان کارت.
لال محمد غریبزاده چې د طالبانو د عفو کارت هم ترلاسه کړی و، او د همدې کمیسیون د لارې افغانستان ته وغوښتل شو، لا وخت تیر نه و چې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. اوس د امنیتي ځواکونو اندېښنه همدا ده که موږ بېرته هېواد ته لاړ شو، کېدای شي موږ باندې هم همدا حالت راشي. نه پوهېږم چې د چا لخوا ووژل شو، خو هغه کسان چې افغانستان ته بلل کېږي باید د هغوی د امنیت د نیولو مسؤلیت طالبان واخلي.
هم غوښتل د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه افغان شخصیتونو سره د طالبان حکومت ارتباط کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. افغان شخصیتونو سر د اړیکو کمیسیون د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې یوازې تېره اونۍ 15 تنه افغان شخصیتونه د یاد کمیسیون له لارې هیواد ته بلل شوي دي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس بیا د دغه کمیسیون د ویاند احمدالله وسیق په حواله لیکلي چې تر اوسه د تېر حکومت 615 سیاسي څېرې او غړي افغانستان ته راستنه شوي دي. د نوموړي په خبره په دې کسانو کې د تېر حکومت وزیران، والیان، د دوی مرستیالان او د پارلمان غړي هم شامل دي. د یادونه دی چې پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د تېر جمهوري نظام ډیری چارواکي او مطرح شخصیتونه له افغانستان وتی دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
زه په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې یو شمېر هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوي وه د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشو روږدې شوي دي. په نشه یي توکو بیا ځلې روږدې شوي کسان وایي که سمه پاملرنه ورته ونشي او د احتیاط تر جوړېدو وروسته په کار بوخت شي نو بیا به په نشه یي توکو نه روږدې کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. ده د کلن راهیسې بېلابېلې نشې کولې او یو ځل یې درملنه هم سوې وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوی. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل یې بېکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم داسې اخته سو چې هغه د دغه خپل د بېکاري د عمله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ خپل د کار سره علاقه مندی پیدا کو بیرته مو نشې ته فکر سو علاقه مندی موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا شي چې هغه موږ درې میاشتې تداوی کوو ادوانان موږ سره خدمت کوي خواري کاږي زیار کاږي خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته گزاره نسته ژوند نسته چې موږ په هغه خپل د نشې د فکر سره ووزو په بل کار باندې مصروف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشې کول وروسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوې وه او یو نیم کال یې نشه نه کول. دی وایي د بیکارۍ له امله یو ځل بیا په نشه روږدی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روغتون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ او حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابره سي نو بیا ځلې په نشو نه روږدې کېږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک کړې. ترک مې کړې چې راووتلم نږدې دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېده. بېکاري وه، خپله مشکلات مې ډېر وو. دوباره نو دلته کښېنه، د بېکاري د لاسه یو دود وڅکو، هلته کښېنه، دوباره بېرته اخته سو. اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کېږي. اخته موړ سو وروره، ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي.
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده. د روغتون مسلان وایي په تېر یوه کال کې د اته سوه معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا اویا سلنه بیرته په نشو روږدې سوي. د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي، د کورنۍ نه توجه، په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی، بېکاري او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلې اخته کېدو لوی لاملونه دي.
چې یو دماغه طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي، یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي. د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي، یا یې نسي تعقیبولی، یا یې تر وس وتلی با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته. دا هم یو د دوی د لامل دی. ټولنه ده، په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی، یا د دې کسانو تګ و راتګ، ناست و ولاړه، او دا او بېکاري او له اسانه لاسرسی و.
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدې نه سي.
فکر مثبت فکر ووایه چې نور به زه نشې پاته نه ورګرځم.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکلي ده. د چشاک اوبه نه پیدا کېږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډېر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهېږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو خواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کېږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کېږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورور زل پاکستان شکی تاسو را دی پرسه پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده. مکسره کړي دي، مکسره بنګان دي، مکسره ماشومان زنانه دي، انټریم کړي مخت واره نه راکې. چارلو سم شپه 15 شپه 10 شپه 13 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانو انټری سوي دی غوته واره نه ورکې. کیمرباني وکي د مخبره د مخ پیغام له افغانستان چارواکو د طالبانو حکومت وړي ورسوي یا د پاکستان ول خو د مغه منه خو هغه خو موږ په تزامات د مخ په تخلیب باندې خوشاله دي که تاسو مهرباني وکړي طالبان سره د مخ خبره شریف ډیر لوی زامات موږ ته په هر بارډر کې کدي غلام خان بارډر د کدي انګور اډي دیوانه د بارډر د کدي کمردین بارډر خو منډ بالکل د خصوص بریدین موخه د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو دواړه حالت موږ زکیدي ورزو دلته موږ کاروبار ده موخه بی ګناه بی خلک بی ازار خلک موخه د انګريز په وخت دی تاریخ په وګدو کې موخه په دې بارډر باندې څو راتلو مهرباني وکړي د دې مو پیغام نشر کړي د پاره طالبانو پورې د خبره ورور وسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر